درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خونړی برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته له دې چې یو نامعلوم کس چې پر موټر سایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمیشتر هدایت الله بولیدی یې وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخوانی پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی و، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماتیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوس د افغان اتباعو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه دا ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړي کړي. هند له افغانستان سره د 1000 دوزه واکسین مرسته وکړه. په دې واکسینونو کې د انفلوئنزا او مننجیت واکسینونه شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې د هند حکومت د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره 1000 دوزه واکسین مرسته کړې ده چې د ساري ناروغیو په وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5500 دوزه د انفلوئنزا واکسین او 5500 دوزه د مننجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرستې په خاطر مننه او قدرونه کړې ده. د چارواکو په وینا دا واکسینونه به په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو خلکو په څیر د زرګونو زیانګالو افغانانو ژوند وژغوري. هند تر دې وړاندې هم په ځلونو افغانستان ته د درملو او په ځانګړي ډول واکسینونو مرستې کړي دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې دا اندېښمنونکي شمېرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف همداراز وایي په وروستیو کې تر 9000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10000 ماشومانو چې 9500 نجونې وي په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2400 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د دوو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوست پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوست پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویدا ولایت په الصفا سیمه کې شوی دی. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړی چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوځ پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخمن ځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشه وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او د سوریې د آزاد پوځ ویان هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او ساينس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له مې میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه یوه میاشت زیات له شدیدې ګرمۍ سره مخامخ شوي، چې د دوی په وینا د ګرمۍ د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلي که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمۍ په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کېږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کېږي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې واوري. له ایران او پاکستان څخه په دو میاشتو کې 15 لکه افغان کډوال استل شوی. کډوال وای
مونږه خالی او د سن جامو کې راشړلې یو تاسو بیا وخت څنګه روانه خپل بچی مونږ نه نظر کړو یو وخت ګور بل موټر کې را باسي.
د ایران د کورنوي چارو وزارت د بی اسناد او افغان کډوالو لپاره تعلیمي او روغتیايي خدمات بند اعلان کړل. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنوي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی. د کانکور ازموینه بیا هم د جنول غډون پرته واخیستل شو.
تاسو نو لپاره ډیره سخته و. زما تل د هیله و چې په کانکور کې غډون وکړم.
د اوکرين ولسمشر د استانبول د خبرو په درشل کې وویل روسیا د دغه خبرو د ناکامۍ دوه حڅه کوي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو دو میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15 لکه افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د دې شمیرو د شریکولو ترڅنګ ویلي چې د کډوالو د ستنېدو بهیر باید خوندي، په خپل خوښه او با عزت وي. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې دوی له ایران او پاکستان څخه په ډېر بد وضعیت کې ستل شوي او هغوی چې لا کډوال دي هم چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي چې له 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه افغان کډوال له دغو هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ادارې د جمعې په ورځ د مې په دیشمه په خپل ایکس پاڼ لیکلي چې افغانستان اوس له بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې راستنیدونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او هڅه کوي چې خپل ژوند له سره جوړ کړي. دغه اداره زیاتوي چې د کډوالو د راستنولو بهیر باید خوندي، په خپله خوښه او باید زیاتوي. داسې مهال چې یو شمېر راستنیدونکي وایي چې دوی په ډېر بد وضعیت کې ایستل شوي دي. له پاکستان یو تن وستل شوی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل
چې موږ نه خوار شې چې څنګه ګډ وټ ټول موږ نه پاتې کول او موږ خالی او د سن جامو کې راشړلې یو. تاسو خو دې رحمانه کار موږ سره وکړو چې یو وخت ته مې روان خپل بچی موږ نه نظر کړو یو وخت ګور بل موټر کې را باسي ټول حمله راته موږ ته راوړل.
د یادونې ده چې پاکستان د بیا سن د کډوالو ترڅنګ د 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي کډوالو استل هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ایران حکومت هم ویلي چې د کډوالو د سرشمیرنې کارتونه چې تر 1403 هجري لمریز کاله پورې اعتبار درلود نور نه تمدیدېږي. په دغه هیواد کې افغان کډوال وایي سختو ستونزو سره مخ دي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یعنی ما حداقل نه میتونم کې تاسو سره کوم
زه د پولیسو لویرې ان نشم کولای تر کوڅې لاړ شم او له دکان څخه واخلم، ځکه ویری ګو چې خدای مکړه و نه نیول شو او و نه شړل شو. په ایران کې ډېرې ستونزې دي، موږ افغانان رښتیا هم له سخت حالت سره مخ یو.
د کډوالو د عالی کمشنري یا یونیت سیار د معلوماتو له مخې دروان میلادي کال په پیله د میتر و 28 نیټې پورې ایران څخه شاوخوا 15 لکه 93 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه باندې 3 لکه 43 زره کسان شړل شوي دي. دغه شان د اپریل له پیله د میتر و 28 له پاکستان څخه 2 لکه 12 زره 400 افغانان بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې شمېر له 40 ډېرې په زور ستانه کړل شوي دي. شاوخوا لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. دا هیواد بیا ستنېدونکو منلو ته چمتو نه دی. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو یې تل ویلي هڅه کوي چې راستنیدونکو کډوالو ته ټول لازم امکانات برابر کړي. هغه امکانات چې څنګه کړل شوی یې لنشتون شکایت کوي.
په دسل کې چې ایران د افغان کډوالو استلو ته دوام ورکوي، دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدماتو د بندولو اعلان کړی دی. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې پارولې دي. دغه ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتون چې په خو د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړو نور به موده ونه غسول شي. نور حال په دې راپور کې
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیول کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتم ازادي راډیو ته وویل
اوس یې نو اختر راکړی چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وایي که ولار نه شي د کار پیسې نه درکول کېږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کېږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وی نه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
افغانستان مونږ زامنو ته به هم درس زمينه برابر شي کنه؟ اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوس جوړ یا وای چې پلار که افغانستان ته لاړ شو ماته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونو چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کېږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځنګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي، د ډول فرصتونه بل لاس ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایرانه د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواده افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,03,000 افغانان د ایرانه افغانستان ته ستانه کړل سوي چې له دې ډلې 2,03,000 شپږ سوه یې په زور ایستل سوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتون اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په 1 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
له ایران او پاکستان څخه استل شوی کډوال په افغانستان کې هم شکایت لري ځکه چې په دې هیواد کې بے وسلی ډیره ده او کار نه موندل کیږي. د څو تنو خبري سره ورو
درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی څوار لس کزلان په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوري کار دغه ډوري را تکشلې وې په دا کې به پرېستلې و نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دایره کولی نو خواري مو کښلې دي تکلیفونه مو کښلې دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درېو چاپره خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نه سم اوښتی زه وکړم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګښ چې ګیرکم دا رقم یې وویل نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واورید.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلېږي کې زه دا ونه چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه سکولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو. موږ سره د نورو نوادي کې د بار زموږ سره مدد وکړي.
ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ماده ته ډیر اړیو کارکون څه دایله د ورور ته د پاکستان زلمونه وګور چې پاکستان زلمونه کوي چې په افغانان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي نو اخیره زلمونه نه کوي کده زلمونه کوي تقریبا اخیره بس مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه یعنی پاکستان مقابله به خدس نورت معلوم شي د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ماده نه لواز دایله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خز یو ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. مال چې تاسو سره شریک کو که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې نو د افغانانو دغه وضعیت دی دغه تل دغه زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانه کوي کله بل نخره.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
د 1404 مریز کال د کانکور ازموینه هم د جنو لګډونه پرته واخیستل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شو او تر پرونی جمعې دوام وکړ. یو شمېر نجونې چې له څو کلونو راهیسې د ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې نهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو بندیز لرې شي. د ازموینه کې یو شمېر ګډونوال هلوکان هم وایي هیلمند چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا ډېر سخت وایي چې ووینې استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لزده کړو محروم حاصلات ته چې وایي د خوندزي په 12م ټولګي کې واچي د طالبانو بندیز لامل په کور کې ناستا او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وایي لګول سوای اوس به د پوهنتون په 3م ټولګي کې و. نو وړي وایي دا چې هلکان یې ولیدل چې ازموینه کې شامل و خوندونو ته اجازه نه ورکړل سوي ډېر خوشینه سو.
نن ورځ د کانکور ازموینه وخت وغوښتل شو، خو یوازې هلکان ګډون کړی و، خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکې کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوې هم ازادي راډیو ته وویل،
ان سال ما میتونستم امتحان کنکور بتون قطر
ما سکل کولی شول کنکور ازموینه ورکړم او د خپل خوښي پانسی ته بریالی شم، خو له بده مرغه و مې نشو کړای. دا زما لپاره ډیره دردونکې ده. مونږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي، د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه، وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکي پکې برخه اخیستې وه. کاش خویندې مو خپلو ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حاکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند د پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلی. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربیه او نور پانزه یو ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په سور میاس کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسټرۍ، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسپ سي. دا ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول شوي دي، چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وای افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیونې، د ښځو څنډې ته کول او بشری ناورین د پراخېدو په حال کې دی. نور حال واوري.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنې بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په 8 په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي، ناقانونه او د بیان نه ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تروسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دی ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15مه نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه 10 خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان‌های طالبان هستند.
اوس مهال تر لږه 10 خبرنگار د طالبانو په زندانونو کې دي چې په بیل بیل پلمو د ډلې لخوا نیول شوي او آن یو شمېر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوي دي. د افغانستان د خبرنگارانو مرکز طالبان لخوا د دې ډول نیولو په اړه ژور اندېښنه لري
و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو له لورې پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او دویونما مشر روز او تنبایوا د مې د 3مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یې ګواښ نیونې او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې روسیا هر هغه هڅه کوي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د جون په 2مه نیټه په استانبول کې د سولې د وړاندې شوې غونډې پایلې بې نتیجې شي. زیلنسکی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو لوی برید د اوکراین په دوه حملو شار کې نشدې لاستنه ټپیان کړل. زیلنسکی په خپل اکسپانه کې لیکلي په شمال ختیځ کې د روسیې پولې ته نشدې د خارکیف په شار باندې د شپې مهال برید پر ملکی وګړو د معمول په شان برید و. هغه زیاته کړه د روسیې ستراتیژي یوازې له خلکو د ژوند اخیستل دي او روسیه به له دې ستراتیژۍ له کافي فشاره پرته لاس وانخلي. د خارکیف د سیمې مشر اولیګ سینیهو بوف په ټلګرام کې په یو پیغام کې وویل چې د می د دشمې په سهار په دې برید کې لږ تر لږه یو لستنه ټپیان شوي دي چې په کې دوه ماشومان هم شامل دي. د شاروال ایهور تریخوف په وینا برید د شاروالۍ پر وی اداري ودانې شوی وو. هغه وویل چې په دې برید کې د ایران اته شاهد بی پیلوټ الوتکې کارول شوې وې او له دې عمله تر دېش زیاتې استوګ دی ودانې هم زیانمنې شوې دي. څو ساعت وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کټ کلاک وویل چې د امریکا ولسمشر له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین څخه په دې خوابه دی چې په اوربند کې د پرمختګ په برخه کې ځن روان دی. دا هڅه د اروپا تر ټولو د خونړۍ جګړې له پای ته رسولو سره مرسته کوي. په تیرو اونیو کې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو شدت زیات کړی څو د اوربند د هوکړې لپاره فشار زیات کړي او د سولې عمومي پلان ته لار هواره کړي. هغه پلان چې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل درې کاله وروسته وړاندې شوی. اوکراین د امریکا لخوا له وړاندیز شوي دیرش ورځني اوربند سره په اپریل کې موافقه وکړه خو روسیې دغه پلان ته شا کړه او د اوکراین ډیرو متحدانو تور پوری کړ چې پوتین غواړي د جګړې له روان وضعیت څخه ګټه واخلي. په جګړه کې ډېرې ویجاړې ملکی زیربناو ته اوښتې دي، سره لدی چې روسیا دعوه کوي چې د ملکی هدفونو په ویشتلو کې لاس نه لري، خو شواهد ښیي چې دا دعوه ناسمه ده. ډونالد ټرمپ چې د تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سولې ژر تر ژره تړون ته رسیدا د خپل بهرني سیاست مهمه برخه ګڼله، د می په 28مه خبرداري ورکړ چې په شاوخوا دو اونیو کې به پریکړه وکړي چې آیا پوتین په رښتیا غواړي جګړه پای ته ورسوي او کنه. روسیې د می په 10مه اعلان وکړ چې د جون په 2مه نیټه به استانبول ته د خبرو لپاره یو ډله واستوي چې شایي له اوکراین سره د مخامخ خبرو دوهم پړاو پیل شي، خو کیف لا تر اوسه تایید کړی نه دی چې په دې خبرو